احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم ازبکستان وای د افغانستان لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر سرحدي شارګوټي وشتل شوې دي خو مرشوب لې نه داړولې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمس شار کې لګیدلي او څلور کورونو ته زیان اړولی دی د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پېښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پېښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال د خپلې خاورې باسي د ترکیه د اناډولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 پیته افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي د افغان کډوال د ترکیه په ادرینه ښار کې نیول شوي دي راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل نو بیرته افغانستان ته استول کیږي ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ دغه کمشنری په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شوي کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي د افغانستان بانک وړي چې نن $10 میلیون د داوه طلبۍ له لارې وپلوري د بانک په خپل ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوه طلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره هر میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي پاکستان پرون ویل چې یو تن پر چینایي استادانو په روسي ځانوژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی پولیسو تورن کس داد بخش ښودلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د پکتیکا او خوست زلزلو اغیزي
زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر شوي دي هغه خځې دي
دی رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده وړاندې به یې په خپرونه کې واوري د لوی اختر له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د څارویو بیې لوړې شوې دي
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران یو انسان ارزانه دی نو راشه ګران دی
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې له یوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو او د دې خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده چې هم پکې کیسه لرو هم پر کیسې خبرې او هم شعر
په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستي سلسله د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو ښځې اغیزمنې کړې او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې دي ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته مجبوري کړې دي د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وای د زلزله ځپلو لپاره ثابت او ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې حامله ښځو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کوي د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وای چې د زلزلې لرواني پلوه پر ښځو پتیره پر حاملو ښځو بد اغیزه کړي او ډیرو ته سر سیا شور خپګان پیدا شوی چې ممکن د لوخت مخ کې زیشون اوان د ماشوم امور تمرینی سبب شي نوریاس نوري راپور لري
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیا اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړې چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلې ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابله ګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولې یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پورې نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر شوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبندا یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکره په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیله ګانې چې دغې ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیله ګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ یې اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قربانی لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسد آباد کې د مالونو منډۍ ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړي، خو بیا هم قربانی لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخ ډیر پاس دی چې پروس کال ارزانو سکال ګران دی. اله ته دا دی چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزان دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډیر زیات دي.
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې ساروی وخستلو پسی پټکند غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه پڅیر په سلګونو کسان لالهاند دي څو د لوی اختر قربانی لپاره ساروی واخلي. که ساروی اخستون کې د بیو لوړوالی او د ساروی ول کموالی شکایت کوي، نو په خوا کې ساروی لرون کې بیا ل کمزوري بازار ګیلمن دي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول، خو اوسې په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې. 50 کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وایي څه کالي بازار ډیر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روژانه مال نه خرڅېږي، لوټونه نشته، مخکې به هم چې مال لاوستو په ډېر پخرې مال به ووتو او تون به خرڅېده اوسو مال لاولو ناستې وو. ډوډۍ حساب کتاب خرچې را من راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کله دې طرف منډه یعنې را من دوه کرتې راځي، مال څوک نه اخلي، په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په وینا چې د خلکو بیروزګاري، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالي وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ ده، نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وایي مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
د اوکراین په دونیتس کې چارواکو پرون له ولسي خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نقشه شو. نوریاس نوری راپور لري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تیره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلوویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګی پورته کیږي او اطفایي هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلوویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کیږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتس کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانسک څخه په شاشولو روسي ځواکونو پرې ولکټینګه کړه. روسیې دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید. د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیوګانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانۍ جوړه شوه.
شعر لرو.
په لوی پارک کې د دې ښار کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې درېو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلې شي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
ما تاسو لپاره د خوښۍ زیری دی او زموږ لپاره خو دا هیله مني ده.
دلته د افغان ادبي بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبي بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبي بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبي بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکه مرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبي بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبي بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبي بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبي بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې، په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبي بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د ښو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر خو ما له ډېرو استادانو اورېدلې چې څومره استادان، څومره ژورنالستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبي بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر غونډې یو تل بیا پیل شوې. نږدې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیو مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې اشاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپرې شي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لوی ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او درې تر څنګ د دغه سی خبرونو مدیریت تجربه کوي، د دغه سی خبرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان له لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستله شو پرانستغونډه وه خوښ یم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هره میاشت خپرې شي. دا شمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لارښود پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د په نوښت دا جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپله دوی پر مخ وړي او همدغه سې بجریان لري. کوم محصلین چې فارغیږي دوی به له ځان وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړنو باندې تیار ځان سره روزلې او هغوی ته به دا لړۍ سپاري او هغوی به چې فارغیږي همدغه سې به دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی کلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل وشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې نشته شپارس کال مخکې د بودا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. روسي ناولې د غنی ځاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای دا له یوې رسنۍ سره د ده د ژوند وروستۍ مرکه وي. په پیل کې مې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ده د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کېږي څه توپیر راغلی دی؟
لومړنیو لیکنو کې یو څو دومره تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلي دي، خامخار هغه 14 کاله چې وتلي دي نو انسان دومره تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی ده چې په هغه وخت کې ما یو خدای غدې د سیمه ایز ژبه مليره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وي. خروص بیا تجربه اصلي جو نور دی متوجه کوي، خپل مغلی کول متوجه کیږي، نو بیا ورور د غستون ځال کیږي. او بل خبره ده چې پلومین ناول کې هغه فکر کوم چې اسلاوی او ساتیا مخو هغه کې مډیر موضوعات راوستي دي، یعنی هغه په کتاب باندې شاید څلور سو پنځه سو مخه کتاب لیکل سوی وای. ورور سم دی هغه ورسته نه ول نو بیا اته کړی دي دا موضوع وړه کما
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناولیک یا په وجدي لنډ کې بدلی شي نه په ناول.
یو خدای اوس په خواني دغه خواني ناول نه دی کړ نور دنیا ساته باندې مش فکر وکړو هغه دغه ناول نو ول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کج ون وای راخسته یو د ماشيان به ول د اولادونه به ول اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دا څه ډیر وړه موضوعات راخلي. وړه موضوعات دې معنی نه دي چې هغه د لاندې کې قالب کې به جوړ راشي. وړه موضوعات ډیر اړخونه لري. فرض د غرسیو کې ما یو ناول ولې کو د تحال په مون باندې سای ډیر وړه ده. یو انجدای ته یو کلمال جدای ته دا دې غریب دي او پلار مرد د راځي فشار کې دی په پیسداري اویا چې کدن میرمن چې هغه ناروغ هم ده دې خدمت کوي ډیره وړه کې سایدا خود دې احساسات دې هغه شاري او غتلوال ژوند د توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته ما خره غلای ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پرخیده شي دا ممکن سموي، لیکن بیا هم د نوی ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غډیر زړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوس کې او ګورکی او دغه کسانو بل کل ټول ژوند به راخست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو تاسو دا پنځلس ناول لیکلی دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرضاً ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو کې شی راغلی وست دغه اوسنی ناول کې کاش پس خونه خو تقریبا همغه ورته ونه. ما همدغه د بورا او لیوانو پلونو په ناول کې یو دیالوګ کارولی و. ته وخت مخکې مې یو هندي فلم وکړ، ګوره سخت لا پرېږدم، عین همغه دیالوګ هغه ما خوښوی اوسم په یادو هسې ما کارولی و په دغه فلم کې، مو همغه خبره دوی راخستې وه، یعنی خبرې هم سره نږدې اته سره یو ډول.
د کره کتونکو په وینا که چېرته لیکوال خپل کرکټر انځور کې او هغه ته وده ورکړي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره ممکن ته تکرار مخه ونیول شي؟
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه ځینې پیښې ځینې کیسې ځینې جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډیره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسه خو لغه سده سیا به خپل یو څه لیدلې نه ټولم خیال نه راځي، تخیل نه ده، یا به بل چا درته ولي، یا به ټولنه کتاب سره مخامخ شوی. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کېدای شي نه برخي حتی د یو صحنه دا یو بل څه نږدې وڅوک لیکي.
ستاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا هغه څه ناول لیکي؟
زه اول خپل ځان خوشم ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوشه کی نه به یې خوشه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو راځي علمي شای نه ده، یو څه درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي یوازې را کتاب ولرسل چې دومره سواد افتای سواد ولري نو خو یې ګټه اخستای چې نه اتم درس لوستل یې.
تاسو تنها لوستون کې یاد کړل، یعنی هغه کسان چې لیک لوست کولای شي، خو ناول بیا پاین وخت ډېر پیچلې شی هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونی سي چې سطح یې یو څل وړوي. ناول
درس انګلیسي استار نه ده، ناول بیا څه لیکي او چې ځکه کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورز د کوم کې لپاره ده، کنه د یو پروفیسور لپاره ده، یا د یو چا لپاره ده چې هغه د عالی لوړ تحصیلات ولري. ناول پر دې دغه څه ذوقي مسایل رانه غاړي، ناول هنر ده، هنر کې داسې یو تابلو یو بې سواد هم خوند ورکي او یو ډېر دغه چا هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ فکر چیرته ساویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پی پوینس نه
ساویل وړي دا خو ډېر ډېر عقل لري فرضن اته ساده دی جبره یا جبه باید ته چلی
دل وړي ساتي لیکل باید ساده شه بوشي
نو دا خدا فرضن اوس هغه ته نه اوس دا ورسای نه ول غما دا رنګه غژنه دا تقریبا دا دوی سن سیکشن ورته وای نه پوهم چې هغه معیار به برابرې کبنې او د ستورو کې دی هغه کرکټر لازم کې یو آسماني کوچنی موجود لږه تر کوم بل تور سیارې او سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره د حالت دی وان څه ار څه بیلی ما په دغه څه جبل کې دی ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو نیمه درس د کلي د سلاقه نه ار څه استفاده کولای شي هغه ابتدایي سواد ولري او یا خپل نو پانت نه فارغه هیڅ کوم مشکل نه لري.
مثلا او بخشه مثلا د نړۍ پاغو ناولونو کې سیډیر منل سی بده په یو کې رواني اړخ ډیر مهم دی، ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي، صحنه ډیر مهم دی سی ل کرکټر سره څنګه ارتباط لري، مکالمه مهم دی سی د مکالمه په څه ساته باندې راغلي دي، نو دغه شانو ته خو دی ابتدایي سواد ولا نور پام کیش.
نو دا بیا بل کیسه ده که ناول یو برخه ده غي مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي، هغه دیقان په خپل جبهه جګیږي کاندې کرکټر فرضاً پانتون کې مسنوس لیکچر ور کوي نو بیا خدای کرکټر د دیقان په جواب باندې نسی غږه
هغه رواني اړخ به څنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر ده هغه خو یو عادي لوستون کې نسی تر کولای په شنوول کې
څنګه ادب باندې فون اسونه
مثلا یو کرکټر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوي شي.
فکر کوم دا اوس یوال دانه د سی ډی راغ دی لوړ ساتي سوادار خلک به دا منی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شای دی چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیان سی دا هنر دا هنر مش خاص تعریف نشته کولای ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې دلانه کیسه تعریف په انګلیسي باندې ولیکم تر زرو به ډیر تعریفونه درته راسي
شکاره خبر دې چې تعریف هنر نسره غشتلې ځکه تعریفونه بیل دي لیکن وصول بیا بیل دي ځکه وصول خو سایکل سوي دي ورو ورو را مختصوي دي
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلي اثر وته موږ خاص وصول نه ستکل ما څنګه لیکوال سمخه وکړم باور وکړه زه په دې باندې نه پوهېدم داستان شي دا ناول شي دا په یو اصلي نو خبر خوسی ورتګورم موسی ورتګورم مغرب کیندل څو خلک ماسک د مړنه ناول چې زراخ لمه تر دې ته ما اوسلو باندې برابر ده ان دغه اوسل دغه سم دي سماز د کلی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردوره غلې ده له غرب را غلې له اروپا را غلې ده دوی غوې نقد سی ګورو هغه بیا د خبره نه مني سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غوې هدف له شنه ولاده یعنی کچیر څوک شنه ولیکي هغه باید په وصول باندې پوي
سره بوډا دیوان او څلونه به شنه ولیکه به شنه یي خو زه په وصول باندې نه پويدم او په دې باندې ته نو خبرت ناول چې توای ناول شاید یا د لاندیک څو ناول ترمن توفیر چي نه
احمدي صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق په څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق لري خړای فرق د موضوع لاره کړای چې دا چې په د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کرکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس می شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د ځلې په اړه باندې د پیښو تلوسې په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی د اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او روستي وې په نصر کې تغیر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغه ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري د دغو لوستونکو لړلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایید احمدی ټول آثار لوستدي د اوس په هند کې ژوند کوي بیا وخت د بی بی سی په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکار و لا اخلي کاکړ څخه به وورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او ورستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي
زه تاسو ته وایم چې هغه اول ناولونه یې هم کوم د خپلې ولاته د اوسط ناولونه یې چې و خو مو که څه څه تر کول د اخرو کتابو کې لکه چې یو فلم ګورم کوم چې تاسو په تاسو کې ستنه ستنه دروازه خلاصه شوې یم هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم وکړ کله یو څه لیکای دی ولما کار وکړای دی ولما یعنی ډیر ښه انځورونه یې
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
په ما باندې دا جوجو کتاب چې ډیر زیات هغه څه چې تاسو د ټولې ټولې نه خپلې پرتیش علم سره په دې شته سره هغه د لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړې و نو مثلا د ډیر زیات هغه یو خبره درته کوم ځان کتابي ټول کتابي او ګډاو د لیوانو پلونه دا هر یو یو ډیر ښه غیدلو ده او خصوصا بغدادي پیری بغدادي پیری یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو په ځان دي
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه د دې یو ډیر مهمه برخه چې د ټول کیوا د وطن مخالیه په دې سره هم سره تاسو لیکلی وي یانا هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وا هغه یې په دې سره هم سره په دې سره هم سره په هر کې تاسو نه چې یو کتاب دی وي په ټول کتابو کې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دا یې ډیر ښه په تاسو دې تلایو
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستې دي په لاند وخت کې لوستې دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستې ده بیا وروستم بل برخه راخستې ده
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدي صاحب د یو لیکوال مو به هر وخت ورته ویلی چې کله مې چې کتاب لاس راغی څوک دا کتاب په خلاص نشو ما به کار پاتې شو ما به هر څه پاتې شو بس زه مې نه کېدل چې دا کتاب دې څه کوم او یعنی یو څه صفه یې وایم نو ټول کتابونه یې هم داسې وو تاسو دې زموږ د دوستان چې زموږ خپل کورنۍ کې زما بچیانو ما په خوستانه کې ما به دا د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او وګوري په جنګونه و چې اولې ما ته راکړه یو به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلوده
لاسما کاکړ څخه په مننی افغانان ډېر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نستای په مړینه یې ارمان کوي دا دود په ځینو ولایتونو کې څنګه څه په بدلېدو دی په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي نور حال د نجیب لالو خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزي هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د د رول اغیزناک وباله د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نور هڅو سربېره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوان بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزه ورانه شورا عبدالکریم پتنګ د دل عمله وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نګدې ورځو کې درې کتابونه لچاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کول شي ټول ټال د ټول کتابونه نونه سټوک ته رسیدي
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس وو لیکوال او فرهنگپال محمد الیاس وحدت وای د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست غوسپارل شو د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې ډیری جریدې تاسیس شوې مجلې تاسیس شوې رادیو غانې جوړې شوې د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو ودني ورته جوړ شو اطلاعات کلتور ریاست ودني جوړ شو د خوست په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل ډیر قیمتي اثر هم پیغې کښتا د خوست موزیم ایجاد کړو
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسو لیکوالو بولی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي
څه فکر کوم چې خغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي د هغې د مخنیوي لپاره او د خوري وجونو د پراختیا لپاره د هلي ځلې کړې دي
وطلی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په ښه ډول لیږدوي
د پتنګ صاحب دغه لاره زما ډېره خوښه شوه چې د ځینې دغه سیدنن او پرون ځینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي یعنې ټولنې ته د اصلاح پیغامونه پکې دي ټولنې ته د ښه ژوند پیغامونه پکې دي ټولنې ته د یو بل منولو د تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي او ډیر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي
تاسو خلک لرو چې په وطن کې ډیر کار کړی دی خدمتونه یې کړی دي علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړی دي دا دی وکړي چې دوی همیشه د مفکره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردني وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډې جوړې کړي ما لپاره به دا ډېره خوشحالۍ ځای
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې لري د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشراتو او د په علمي بخش کې خدمتونه کړې دي د هغه د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړې دي هغه باید وستایو
د یادونې وړ ده له دې مخکې د مندوزیو ځوانانو شورا د دې ولایت د ماسترانو همدارنګه د دکتورا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د لمانځل لپاره هم برنامه جوړه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړي دي، موسیقي یې ورسره یوځای کړې ده او په خپلو فیسبوکونو کې خپره کړې دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې ښایي عادل لوستونکو ته یې درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډېر مینوال دي.
زیات دوی دغه د هغه شاعري خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن را واړوم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو را ووځي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل هماغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع که لنډی وایم دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره؟
په والا ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او پخوا سندرې چې وې ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وې، دا ولې ته ویل وایي چې دغه دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډېر هم دا خوښوي او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم ځکه چې دوی اوس خوښوي. هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجنې ویرنې دغه شیان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ښی له وینو چکړې بدمرغۍ تبایو سره مخې وو دغه هم لیدلي تجربه کړې. زموږ شعر هم دا زموږ احساسات پیښې که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو تیارو باندې.
لو صاحب فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې اخوا اخوا نه کړي، احساس پرېږدي چې پخپله خپله نتیجه واخلي؟
ځینې وخت د په دې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشوو نو باید اوله پوښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې لیکو چاته لیکو اول دې لیکو. دا خبره پخوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده، او زما په نظر باید دا شاعر ته هم وسي. شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي، نو زیات پته د خلکو احساسات را واخلي خو داسې را واخلي چې له یو بلې زاویې یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کړي. یعنی دې طرفدار نه یم چې په اصطلاح شاعر الهام ته کېږي په ده باندې الهام وسي یا یو شی وسي د هغه کې. شاعر هم هنرمند لکه نور، لکه یو نقاش لکه نور، احساسات باید ولیکلی سي هنري کې د خلکو یې واوري یا پسې لاړ سي.
بیا هم له لاهو سره د ته خپه یې په نوم د ښاغلي لاهو شعر له ده څخه اورو.
ته خپه یې، ته خپه یې لکه زړه د مسافرو د دې ښار ټولې کوڅې دې تنګې شوې. سمندر مې وړه لپه کې ویده شو، غواړم واندرم سړی څنګه خپله لپه کې ځان ډوب کا، څنګه شړکنده باران دی. یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شنه چترې مې را په یاد کړي. کاش که هر وقت مال آس که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده. ته خپه او یاران هم لکه زاړه په سفر را څخه دي په پښو بې سرې سکروټې لکه زخم را ختلي په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې هلته ګوره هلته ګوره څراغ خپلو لوټل شویو رڼاګانو پسې لاړو تلا هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي غرقه شپه ده.